سلامونه او درناوی زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو د غیصارانی خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. نن یک شنبه ده د 1400 کال د مرغومی 12 د 2018 کال د فبروري لمړی پیل په خبرونو کو. د راتلونکي 1405 کال د حج لپاره افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. دا خبره د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب د شمې پرس کابل کې وی خبري ونډې ته وکړه. د ښاغلي ثاقب خبره سږ کال به هر افغان زیارت کوونکی 2,600,400 افغانۍ فیس ورکوي، چې دا اندازه پیسې د تیرې دورې په مقایسه څه باندې 15,500 افغانۍ کمې دي. د طالبانو د غلور پوری چارواکي ویل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره وارد مخه له آریانا او کامیر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوی. تمدد حج مراسم په څکام څلور نور میاشتو کې ترسره شي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې په غور دایکوندی او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر لارې د ترافیکو په مخ پرانیستي. دغه وزارت ویاند اشرف اخشناس شنبه نه وخت په خپل اکسپانه ویلي دغه ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورېدو او د توپان له امله موقتاً تړل شوې وي. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د فبروري تر څلورمې پورې د درنو واورو او بارانو د ورېدو اټکل شوی. وارد مخه په اکثرو سیمو کې لارې بندې دي. یوه هم د سالنګونو لویه لار ده چې پلازمېنه له شمال سره نښلوي. دا لار په وقفه یي توګه پرانیستې وي، خو هره شېبه یې د بیا بندېدو امکان شته، ځکه سالنګو کې د واورې د ورېدو اټکل شوی او هوا تر منفي 15 پورې سړه ده. د ټولګټ وزارت ویان ښاغلي اخشناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په واورینو او سابلو بورو لارو د سفر پر مهال ګرمې جامې، خوراکي توکي، اړین روغنیات او د موټر لپاره د زنځیر یا چین امکانات ولري. د ایران په بندر عباس او اهواز کې 214 شوي چې یو شمېر کسانو ته مرګوب لاړولې. د هرمزګان ولایت د بیړنیو چارو د کنټرول ادارې ویلي شنبه په بندر عباس ښار کې په یوه هستوګنیزه ودانۍ کې 14 لږ تر لږه یو کس وژلې او 14 نورې ژوبل کړي. چارواکو ویلي 14 د ګازو د لیکېدو له امله شوې. اخو وروسته په اهواز کې هم چارواکو تایید کړي چې په کیان ښار سیمه کې د ګازو د 14 له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د 14 تر راپورونو وروسته د ایران سپای پاسداران ځواکونو د ایران د سمندري ځواک د قمندان علي رضا تنگسیری د خبر رات کړه. اسرائیلی چارواکو هم ویلي دوی په ایران کې د شنبې ورځې په 14 کې لاس نه درلود. دا وروستۍ څو ورځې په ایران د امریکا د پوځي اقدام امکان د کورنیو نړیوال رسنیو یوه مهمه موضوع ګرځېدلې. په ګڼو رسنیو کې راغلي چې متحده ایالاتونو په لویو پوځي جنګي بیړیو سره بیره ګڼې جټ او تیل وړونکي الوتکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي. د امریکا لویه پوځي الوتکې وړونکې بیړۍ یو ایس ایس ابراهام لینکلن هم منځني ختیځ کې لنګر اچولی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن مازیګر له ایران سره مخ کیږي. دا د انډونیزیا په کوربتوب د فوټسال د آسیایي جام په ګروپي دور کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. افغانستان دمګړې د ډی ګروپ په سر کې ځای لري، ځکه خپلې دواړې لومړۍ لوبې ګټلې. په اولنۍ لوبه کې 3-0 سعودي عربستان مات کړی او په دویمه لوبه کې 2-0 مالیزیا له مخې لري کړي. ایران هم خپله لومړۍ لوبه 4-1 له مالیزیا او دویمه لوبه 2-0 له سعودي ګټلې. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مشر روزونکی مجید مرتضایی چې په خپل عام د ایران دی ویلي دا وربه د افغانستان د ملي ټیم د بریا لپاره هڅه کوي، ځکه ورسته وار افغانستان او ایران د اسلامي پیوستون په لوبو کې خپله مسابقه مساوي کړې وه. یاد دی چې افغانستان وارد مخه د آسیایي جام د فوټسال حذفي پړاو یا اتو غوره لوبډلو ته وتلی او د ایران په وړاندې بریا یا ماته به په راتلونکي پړاو کوم خاص تاثیر ونه لري، خو یوازې به د ګروپ د سر ټیم معلومیږي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان بلوچستان ایالت ګڼو ښارونو کې پرون همغږي بریدونه او چاودنې وشوې. په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار کړی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بلوچستان یو نارام ورستې راکړه. د مرکز کوټي په شمول په 12 ښارونو او ښارګوټو کې همغږي وسلوال بریدونه او چاودنې وشوې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ایس پی آر د شنبه په شپه ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړ چې د پاکستان 15 امنیتي ځواکونه او 13 عام خلک په بریدونو کې وژل شوې دي. مخکې د لکتر لګه څلیروشتو پولیس افسرانو د ټپیانې دوه راپور هم ورکړل شوی وو. د کوټي ملکی روغتون ته د شنبه ورځې د بریدونو ګڼ ټپیان ورول شوی وو. لډلې 34 کلن عنایت الله فرانس پرستویلی
فایر شروع ته هر طرف دوړ مچري تي لوګ باغ رته و
دز پیل وی خلک هر خوا تخته دل یو پولیس مړو یو ټپي و دیو بلګری پمرسته ما ټپي پولیس پور ته کړه او پوزي مرکز ته مې وی وړ کله چې پوزي مرکز راو وتم ځام په مرمۍ ولګید ما ټپي شو
موږ مې ګولی لګ گئی
د پاکستان پوز بیا ویلی د امنیتي ځواکونو او پولیسو په ځوابي بریدونو او تصفیوي عملیاتو کې لکټر لګه دوه نوي وسلوال بریدګر چې په کې درې ځان مرګ یې عملکون کې هم شامل وو وجل شوې دي د غبرېدون مسولیت بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو په غاړه اخیسته دا ډله اور سره تړلې مجید بریګډ یا خطا د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا د 2015 کال په اگست کې د بهرنیو تراګرو ډلو په لیست کې شامل شو د رويټرز اژانس د راپور لمخې بلوچ لیبریشن آرمی دا کوي چې دوی د پاکستان څلورتي امنیتي ځواکونه وجلی په بریدون کې د وجل شو او ټپیانو له کورونی او خپلوانو سره په لیدنه کې د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویلي د وجل شو غجبه واخلي د بوکتی او نقوی هغه ویډیو هم په خواله رسنیو ډیره لاس پلاس کیږي چې د یو قرباني له کورونی سره په جړغونی غږ خبري کوي د آزادی اروپا د مشال څنګه د خبريال راپور په اساس د کوټي په ګډون ټول بلوچستان کې د جنوري په 1 انټرنیټ او موبایل بند وو لارې تړل شوی او ځای پر ځای اف سی ا سره د ځواکونه ولاړو چې لاملې د مرګ جوبلې کرشمیر نه معلوميږي وسلوالو د کوټي په هزار گنجې د مشرقي بای پاس پر خالد شهید پولیس سټیشن سریاب روډ او امداد چوکي پر سلیم میډیکل کمپلیکس بانکونو او نور دولتي ودانیو بریدونه کړي همدارز د بلوچستان ایالت په نور سیمو لاغې ډلې نوشکي ګوادر بندر ډاډر قلات مستونګ او پسنیکي هم پر امنیتي سرتیرو حمله شوی په بلوچستان کې داسې وخت شمې پر زمغه غبرډونه او چاودنې وشوي چې د پاکستان پوز د جمعې پر زیدا وکړه په بلوچستان کې عملیات کړي او لکتر لګي او څلوریت بریدګری وژلي د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل پر ایکسپان لیکلي په صوبه کې حالات د خورا اندېښنې وړ دي نو موړي لیکلي په خپل ټول ژوند کې د بلوچستان حالات تر دې حد خراب نه ولیدلي بلوچستان که څه هم په طبیعي زیرمو مالامال او د پاکستان تر ټولو لوی ایالت دی خو په عین حال کې بېوزله او تر ټولو کم پرمختللې ایالت ګڼل کیږي بلوچستان له افغانستان او ایران سره ګډ اوږده پوله لري او له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکراریو او بریدو کې د هند لملاتړ برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان یادوي لاس لري هغه ادعا چې هندي چارواکو په کراتو رد کړي ازادي راډیو د دې خبري مجلې پاتې برخه احمد تکل وړاندې کوي زه صفی الله ستانک زیدرنه اجازه غواړم
ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل بنسټیز شرط دی انټونیو ګوتریش په یو تازه خبري غونډه کې ټینګار کړی چې د غراس په دې هیواد کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی ډیر اړین دی یو شمیر سیاسي شنن کې وایي چې ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د ټول شموله حکومت درامینست کېدو لپاره روښانه تعریف او عملی طرح وړاندې کړي اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي
د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط او د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی یو مهم اصل بلل کیږي انټونیو ګوتریش د سرګندونی په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې کړي او زیاته کړي دا چې ملګري ملتونه په افغانستان کې څلور بنسټیز موخو ته ژمن دي
موږ په افغانستان کې څلور بنسټیز موخو ته ژمن پاتې کیږو لمړی دا ډاډ به ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه پر اختیار ټول ګډون دي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی بې ساري اهمیت لري
انټونیو ګوتریش وویل ډاډ به ترلاسه شي چې هیڅ ترهګر ډله د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه کړي او دا چې په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د احتمالي ملاتړ په اړه اندېښنې شته ګوتریش څلورمه موضوع په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق کنټرول یاد کړ خو ویل وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی خو هغه وویل چې د لومړیو دریو مواردو په اړه لا هم نه هیلې شته مشروع اندېښنې نه دي عملي شوی او دا چې دا موخي اړینې دي د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي شمنتیا لارې تامینېدای شي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له تلونیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې همدا ډول حکومت حاکم دی او زیاته کړي ده چې ملګري ملتونه باید دا واقعیت درک او درناوی وکړي په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان لپاره د ټول ګډون حکومت د جوړیدو په اړه روښانه تعریف او عملی پلان وړاندې کړي. لډلی حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل،
تعریف از حکومت فراگیر
د ټول شموله حکومت تعریف باید د افغانستان په قضیه کې د شکیلو هیوادونو، د نړۍ د سترو قدرتونو او د ملګرو ملتونو لخوا په یو نړیوال پلان کې ترتیب شي، له اوسني حاکمیت سره پرې بحث وشي او عملي شرایط وټاکل شي. د حکومت بڼه، قوانین او بالاخره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان یو ځای کېدل دا یو عملي پلان ته اړتیا لري، نه بیانونو او اعلامیو ته چې په تیرو 500 کلونو کې ورکړل شوي
دي.
د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي وایي چې د طالبان حکومت د خلکو نړیوالې ټولنې خبرې نه اوري او په نږدې راتلونکي کې ترې د بدلون تمه هم نشي کېدای.
حکومت طالبان به یې
د طالبان حکومت ځکه ټول شموله نه دی چې په لوړه کچه د پرېکړو واک یوازې له طالبانو سره دی. څوک چې طالب نه وي د پرېکړې حق نه لري. همدارنګه ځکه ټول شموله نه بلل کېږي چې ښځې د رهبرۍ او پرېکړې په کچه حضور نه پکې لري. طالبان یوازې د خپل ځان خبره اوري او د بدلون تمه په نږدې راتلونکي کې ترې نشي کېدای.
په ورته وخت کې اروپایي ټولنې ویلي په افغانستان کې هر ډول حکومت باید د دې هیواد پراخ قومي، ټولنیز او فرهنګي تنوع منعکس کړي. خو دا چې شمولیت او ګډون په څنګه عملي کېږي پرېکړې باید خپله افغانان وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی له هر هغه نوښت څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي.
شمولیت یو ډېر مهم اصل دی. دا نشي کېدای چې افغانستان د روحانیونو، د یوې ډلې، د اسلام، د یوې ځانګړي تعبیر او د هیواد یو ځانګړي سیمې څخه اداره شي. هغه هم له داسې باورونو سره چې آن ډېره اسلامي هیوادونه اسلامي نه بولي. د شمولیت منطق دا دی چې د افغانستان هر حکومت باید د دې هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او دا چې ټول ګډونوالی به څنګه عملي کېږي دا خپل په افغانانو پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري بحران د اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د کړنلارو د بدلون غوښتنه یې وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې غونډه کې وویل چې افغانستان د انزوا، فشار او یا د واک د تحمیل له لارې ثبات ته نشي رسېدی او یوازې بشري مرستې هم دغه هیواد په اوږد مهال کې نشي ساتلی. د هغه په وینا پایدار پرمختګ، اقتصادي ښه والی او تلپاتې سوله هغه وخت ممکنه ده چې یو مشروع او حساب ورکوونکی نظام د ملي او نړیوالو ژمنو پر بنسټ د هیواد اداره په لاس کې ولري. واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې ډېری خلک په ځانګړي ډول ښځې د کار او زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي او دغه راز د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوي چې په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او بېکارۍ لامل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سفر مفتش ادارې سیګار خپل فعالیت پای ته ورسو. د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمیر متخصصان وایي چې که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور وو، خو دا چې عملي بڼه یې نه درلوده نو د فساد په مخنیوي کې رول ډیر واضح نه و. بیا هم اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
داسې مهال چې د جنوري 1 د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې سیګار کار پای ته ورسید، د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور او مستند و، خو دا چې د امریکا او د افغان حکومتونو له لورې ورته پام نه کېده د فساد د مخنیوي په برخه کې رول واضح نه و. سیګار په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش کاوه. دغه ادارې په خپل روسي راپور کې چې 13 میاشتې خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کلونو پورې د متحده ایالاتونو کانګرس شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي وو. دې ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستند کړي او اټکل یې کړی چې لسګونه میلیارده ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې د سیګار پر راپورونو کې د حل لارو نه پګوته کول هغه ستونزه و چې لامل یې د دغه ادارې راپورونه ناملي کېدل
او که سرشونه دقیق و اما د شفافیت درک ونه شو. د دې راپورونو چې وګورو د حل لار هم نه ښودله، ځای هم نه ښودله چې څوک باید مجازات شي، د چانه باید پوښتنه وشي. نوم یې و شفافیت او د حساب ورکول، اما هیڅوک پکې د محکمې وړ ونه بلل شول، هیڅوک ورته د جبران دپاره حاضر نه شول. د دې ځای شوو مرستو دپاره
دی وایي د دې ادارې بندېدل هم افغانانو ته ډېر د اندېښنې وړ، ځکه نه دي چې دوی په ګټه او تاوان ډېر نه پوهېدل. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان هم ورته نظر لري، وایي د امریکا او افغانستان د وخت د حکومتونو اصلا د سیګار راپورونو ته پاملرنه نه کوله. د سیاسي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
د سیګار راپورونه تر ډیره بې پرې، واضح، دقیق او کوم سیاسي اړخ نه درلود، خو له بده مرغه د امریکا د حکومت له لوري ورته جدي پام نه کېده او د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې پام یې ورته نه کاوه ردولې، هغه مسایلو ته چې سیګار ورته اشاره کوله هیڅ پام ورته نه کېده، ځکه د وخت چارواکي تر ډیره پکې دخیل وو.
نوموړی وایي د هغه وخت افغان حکومت باید له سیګار سره موازي یوه اداره رامنځته کړې وای او په ټولو هغه مسایلو یې تحقیق او څېړنه کولای چې د سیګار له لوري مستند کېدل او په خبره د لارې با په افغانستان کې د فساد مخاطر یې وی اندازې نیول شوی وای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره سیګار په 2008 کال کې د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا جوړه شوې وه. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیګار د فعالیتونو د پای ته رسېدو په اړه په خپل غبرګون کې ویلي چې دغه بنسټ رول په افغانستان کې کوم اغېز نه درلود، خو سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې امریکا له افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم د یاد هېواد تر ټولو لوی تمویلوونکی پاتې شوی. د سیګار په وینا امریکا یوازې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره 3.8 میلیارد ډالر مرسته کړې، یادې ادارې ادعا کړې چې طالبانو له دغو مرستو ګټه پورته کړې، خو طالبانو مخکې دغه ډول ادعاګانې رد کړې. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال امریکا له افغانستان سره خپلې ټولې مرستې ځنډولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا مرستې طالبانو ته رسېدې. تازه د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړې. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالي چارو کې د خیبر پختونخوا د والي سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملا درېدلې ده، چې له کبله د صادراتو د کمېدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون پر انګلیسي ژبې دان ورځپاڼې او د ښاغلي اسلام پر خپله اکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو په راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې، چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندېدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو اړخونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغېز وڅېړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د خیبر پښتونخوا د سیاسي او سرحدي چارو خبریال او شنونکي شمس مومند د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو په برخه کې د پاکستاني چارواکو نه پاملرنه پښتنې رابرسیره کوي.
د صوبې د آمدن ټول دارومدار چې دی نو هغه صرف د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې دی یا په ټرانسپورټیشن باندې دی، ځکه چې 53% کمی په ریوینیو کې دا خو ډېره زیاته خبره ده. دویمه دا ده چې آیا وفاقي حکومت چې د کمی صوبې د نور ملکونو سره چې دی هغه نشته، مثال په تور باندې بارډر نشته دی، نو هغه صوبې بیا خپل ریوینیو څنګه پیدا کوي؟ صوبې له خو په خپلو وسایلو باندې په خپله سوچ او فکر کول پکار دي. دغه خو د وفاق اختیار دی چې هغه د کوم ملک سره دغه ساتي، تعلق ساتي او یا نه ساتي.
د ډیورن کرخه په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دوړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستانی چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو لبیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویل چې د لارې به یوازې هغه محل خلاص شي چې پاکستان د تضمین ورکړي چې بیا به په دې او هغه پلمه نه بندوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مرستیال محمد یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د تضمین پر راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه زیانمنېدل یقیني کوي.
افغانستان لپاره ټولې لارې مهمې دي، خصوصا لپاره پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچۍ بندر یو مهم بندر څخه دی، ولې په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کېږي. زه فکر کوم اوس هم که چېرې دغه تضمینونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د قناعت وړ وګرځېږي، که داسې تضمینونه وي، دا به آینده کې د افغان سوداګرو او پاکستان سوداګرو د عدم متوازنه ورکولو تضمین به وي.
کابل بیا بیا استدلال کړی چې د اسلام آباد له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربان موافقه وکړه، خو نه د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ وشو او نه د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې وشوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا اټکل کوي چې په 2016 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. اوچا وایي د دې خلکو لویه برخه ماشومان او ښځې دي. یو شمیر افغانان وایي د اقتصادي ستونزو، د دوی له سیمو د روغتیایي مرکزونو د لرې واټن او په دولتي روغتونونو کې د مناسبو اسانتیاو د نشټوالي له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10 ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورم شوي دي او بارانونه هم دي، نو ماشومان نه سینه بغل شوي دي. زنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته، اسدآباد ته یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوي.
فریاد ته تشاب د خوره مې رسانم جانش از دست می ده. هم تو واقعات هم شده، من همیز مریض شده بودم. وقتی به شفاخانه که من شب انتقال دادن رفتم، اونجا کمه که وضعیت مې بهتر.
ډېری خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کېږي. زه چې کله ناروغه وم، یو مور مې ولیده چې له لرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیندواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی لري. زموږ
مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو روغتیايي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیايي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2016 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیايي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور چې د پنځم په ورځ د دلبې په نهمه په خپل ایکسپانلای خور کړی لیکلی چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندې سویو شمیرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیايي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په ملیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنیو روغتیايي اړتیاو ته د رسېدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د وروستیو ورځو ورځو کې د سړې هوا لامل رامنځته شوی موسمي ناروغي زیات شوی او په روغتیايي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیات شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو لامل د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړای دی. د سازمان د دلوي په پنځمه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2015 کال دسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان د مختلفو ناروغیو لامل مړ شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغي او سینه بغل و، هغه ناروغي چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتیږي. د سازمان د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2015 کال کې د بودجې د سخت کمښت لامله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول، چې نږدې 4 میلیون خلک یې اغیزمن کړل.
افغانستان کې یو شمېر سلمانان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د څار او محدودیتونو له زیاتېدو سره د دوی کار هم پیکه شوی دی. په دې اړه راپور د دې وړاندې کیږي.
په افغانستان کې یو شمېر سلمانان وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د محدودیتونو له زیاتېدو وروسته د دوی کار هم ډیر کم شوی دی. ځینې میاشتې اند خپل دوکانونو د کرایو ورکولو توان هم نه لري او یو شمېر نور دا کوي چې د مشتریانو د ګیرو یا ویښتو د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی دی. د کابل ښار یو سلمان چنی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له پخوا راهیسې د طالبانو لخوا دوی ته سپارښتنه شوې وه چې د مشتریانو ګیری او ویښتان په غربي سټایل مه جوړوي، خو په خبره یې دې وروستیو کې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده. دی زیاتوي چې دې وضعیت د دوی پر کار جدي منفي اغېز کړی دی.
مخکې خلک په شوق د ګیری او ویښتانو د جوړولو لپاره راتلل، خو چې سختګیری شوې ده نه راځي. مخکې به په میاشت کې یو یا دوه ځله راتلل، خو اوس د ویرې له امله نه راځي. موږ ته ویل شوي چې غربي سټایل مه جوړوئ، ګیره مه اصلاح کوئ، مه یې خریئ، که ونیول شوئ سزا به درکړو.
د کابل ښار په شاشي سیمه کې هم یو سلمان چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، په یوه پیغام کې ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تېره اونۍ د یوه هلک د ګیرې د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. یوه شپه او ورځ ورسره وه او په دې موده کې دوکان هم ورته مورلا کړی و. د ده هم لیکلي چې د همدې فشارونو له امله یې پرېکړه کړې چې خپل دوکان وتړي. په ورته وخت کې هرات ولایت کې یو سلمان چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د پخوا په پرتله یې کار په څرګند ول کم شوی او ډیری مشتریان د طالبانو د چلند له ویرې سلمانانو ته لږ مراجعه کوي.
کارته بند په خوا په شان نه دی، کم شوی دی. یو لامل یې د دولت قیودات دي او بل خلک په خپله هم نه غواړي لکه په خوا سټایل ووهي. لکه په دولتي ادارو کې چې کار کوو او بیلابیل سټایلونه یې وهل، خو اوس دوی ګیرې پریښي دي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي د دغو محدودیتونو په زیاتېدو سره نور نشي کولی خپله ګیره او ویښتان د خپلې خوښې او شخصي سلیقې سره سم جوړ کړي. د دغو ځوانانو له ډلې د کابل د کاتین او سیمې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له یوې میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې د دوی د سیمې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده.
یوه نیمه میاشت کېږي په هر سلمانۍ کې، خصوصا زموږ په منطقه کې، امر بالمعروف سلمانی په سلمانی ګرځي. نه پرېږدي چې څوک ګیره کې خط واچي یا څوک خپل ویښتان دا څنګونه وتراشي یا چسپي کې سټایل وهي. ډېر وخت کېږي ډېر تنګ راغلی یاستو.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر نظر واخلو، خو تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د اسد په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په 4 فصلونو او 15 مادو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته خپور کړ. د دې قانون پر بنسټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مامورین صلاحیت لري چې د ګیرې د خریلو له شریعت څخه د طالبانو له تفسیر سره په ټکر کې د ویښتانو د لنډولو او ورته نورو مواردو مخه ونیسي. دا قانون دغه شان د مامورینو ته اجازه ورکوي چې سرغړوونکي ونیسي او محکمې ته معرفي کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی؟ پا کالدارو مانی پینزل ساو، چوارل ساو، تر دوول ساو یا کم نرخ. خوز پا یو سلاوی افغانی دی. دا دریا کال مخته. نزمر مثلا چه کود را نیس و انبار را نیس و یو گونی انبار پا پینزنیم زر افغانی دی. دا دمزکی کم مسارب چی دی پا دا خلق یا اری پا تکترانو ی جوری اشپار زر کالداری یا پا پینزل سو افغانی بانی یو جری پوسولاری و دا خلق دیر تنگ دیر پازاب دی.
عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالی وسیدون کم موږ د اسلامی امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښیي.
ستاسې پیغام